درنو اوریدونکو السلام علیکم اته به جشوی د ازادي رادیو یوه بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د امریکا پوز په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وژلو په خاطر بخښنه وغوښته. خود کورنۍ پاتې غړی وایي
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده.
پرون یوازې د هلوکانو ښوونځي پرانیستل شول.
هغه چې نیمایي قشر تعلیم څخه محرومه پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده.
یو شمېر ښځو د طالبانو له لوري د ښځو د چارو وزارت پر حسب کېدو اعتراض وکړ. د ناتو دفاع وزیران تر افغانستان خبري کوي. له کابل یو شمېر کورنۍ ولایتونو ته کډه کوي ځکه چې
کنکورس ما پکړه نیولې و د هغه اونۍ دوه ورځې نور کرای را نه وښتم. کوم دکانونه چې موږ د دې د ماش په سر باندې سودا قرض اخیستل او هغه سودا را باندې بنکه.
خو تر دې وړاندې پایل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وايي طالبانو د دوی دفتر نیولې دي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه وکړه او د ایران مذهبي مشر له ایراني لوپاړو غوښتل چې له اسرایلی لوپاړو سره ونه لوبي شي. د خبرونو تفصيل. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو استفاده کوي. کمیسیون دا خبره په یو اعلامیه کې پر خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. د طالبانو له واکمنې دور وروسته د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د اکثرو ادارو برخلیک نه دی معلوم او کارونه پټه پدری دي. د کمیسیون په پرونی اعلامیه کې راغلي کڅه هم د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون منحل شوی نه دی. خود از مریل څلرويشتمه راهسه د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. شهرزاد اکبر چې د طالبانو تر راتګ پورې د کمیسیون مشره څورزي مخکې وویل چې به هر وتلې خو لا هم د دوی ګڼ همکاران په افغانستان کې پاتې دي او له ګوار سره مخامخ دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل مفصله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقوقو فعالانو ته د څارنې اجازه ورکړي او د یاد کمیسیون د کارکونکو او نورو ټولو بشرپالو درناوی وکوي. د طالبانو ادارې تر اوسه پورې د بشری حقوقو د کمیسیون د یاد اعلامي او د کمیسیون د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. یونیسف د افغانستان څنګه مشري سم مورت پرون په دې اړه پر خپل ټویټر یو لنډ بیان خپور کړی. هغه ویلي د افغان نجونو په شمول دي د ټولو ماشومانو لپاره ښوونځي بیرته پرانستل شي. اغلی مورت داسې وخت د ښوونځیو په پرانستلو ټینګار کړی چې د شنبه په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلوکانو ښوونځي بیرته پرانستل شول. د طالبانو لخوا یوازې د هلوکانو د ښوونځیو د پرانستلو په تړاو اعلامیه ګڼ خبرګونونه وپارول ځکه د نجونو د برخلیک په اړه په کې یادونه نه وکړي. د شنبه په ورځ بیا باختر خبري آژانس چې اوس د طالبانو د ادارې په کنټرول کې دی د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول لیکلی و چې د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانستل شي. مجاهد زیاته کړې و چې د دوی حکومت په دې برخه کې پر یوې کړنلارې کار کوي چې په کې د ټولګیو جلا کول او د استادانو د ویش څرنګوالی شامل دي. د افغانستان د کرکټ نو لسکلونو ټیم نن یک شنبه له بنگلاديش سره ورستې یو ورځنی لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې افغان لوبډله له څلورو مخکنیو لوبو یو غټلې او د ورستې لوبې د غټلو لپاره پوره چمتووالی نیولې دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د نو لسکلونو ټیمونو ترمنځ 15 یو ورځنی لوبې د سپتمبر له 3 پیل شوې وی چې لومړی درې سر په سر بنگلاديش وغټلې او څلورمه د جمعې په ورځ افغان ټیم وغټله. تمدا له دې لوبې ورسته د افغانستان د نو لسکلونو لوبډله د بنگلاديش په وړاندې یو څلور ورځنی لوبه هم وکوي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای یو وار بیا له اسرایلی لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو په نه لوبیدو ټینګار وکړ. خامنه‌ای پروند ایران د اولمپیک او پارالمپیک ټیمونو لغړیو سره ولیدل. هغه ویلی چې د ایران د ورزش چارواکي باید په دې برخه کې په هیڅ صورت غلی و نه اوسي او ایرانی لوبغاړي باید اسرایلی سیالانو ته لاس ور نه کړي. د ایران مشر چې له سیاست نیولې تر ورزش په ټولو چارو کې ورستي خبره کوي، داسې وخت له اسرائیل سره د لوبو په نه کولو ټینګار کړی چې له اسرائیل سره د نه لوبیدو په خاطر د ایران د ځینو ورزشي فدراسیونونو او لوبغاړو فعالیت په نړیواله کچه ځنډول شوی دی. تر ټولو وروستی مورد د ایران جودو فدراسیون دی چې تر دوو نورو کلونو هم له نړیوالو فعالیتونو محروم شوی، ځکه ګڼ ایرانی جودو لوبغاړي په اولمپیک او نړیوالو لوبو کې له اسرائیل سره له مخامخېدو منع کړي وو. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ لاریون وکړ. د 3 جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس ودانۍ ته سلګونو کسان نه وتلو له پولیسو سره په اخوډب کې د پولیسو په شمول ګڼو کسانو ته مرجوب لو واوښته. د دې عمل په تړاو ګڼ کسان تورن او بند ته اچول شوي دي. پرون وروسته له هغه چې د کانګرس د ودانۍ د پولیسو مشر ټام منګر وویل د بیا ځلي بلوا فرصت به برابر نه شي، د مظاهره چانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو شمیر څو برابر زیات شو. منګر وویل له ملي ګارد به هم برسته وغواړي. او امریکا له خپل خاورې د له هایټي څخه د زرګونو تازه ورغلی او کډوالو د استلو هڅې پیل کړې دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د دغو کډوالو د استلو لپاره به د پروازونو شمیر زیات کړي. د کډوال له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته له تیریدو وروسته په ټکساس کې تری وپل لاندې راټول شوی. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت د شنبه په ورځ وویل چې شاوخوا 2000 کډوال د پروسس او استلو لپاره له امریکا بهر یو شارګوټی ته وړل شوی دی. د وزارت زیاته کړ چې غواړي په راتلونکو 3 ورځو کې لښته لږه 400 پولیس د ډیل ریویو سرحدي شارګوټی ته واستوي. د شارګوټی کې د هایټي کډوال راټول شوی دی. زمو ژغله اوسادي رادیو اورید. اوسادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر په منځني سبا 12:15 نیوي اورید. د امریکا په شمول د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او لوی درستیزان د افغانستان پر روان وضعیت هم ژغیشي. د ناتو د پوزي مشانو غونډه د یونان په کوربتو پرون پیل شو. د بحث په لومړی ورځ ټینګار وشو چې اوس وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوند کېدو مخنیوي د ناتو یو اصلي هدف دی.
د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وای ورسته له هغه چې ناتو له افغانستان راووتل او د هیواد د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، دا د ناتو پوزي چارواکي پراتلونکو پلانونو باندې بحث کوي. میلی دا خبره یو شمیر خبريالانو ته وکړه چې له سره د ناتو په غونډه کې د غړون لپاره یونان تللی. لوی درستیز جنرال میلی دفاع وزیر لوی داستن او د امریکا استخباراتي چارواکو تر دې مخکې خبرداري ورکړې و چې القاعده یا د اسلامي دولت ډله کولای شي په افغانستان کې بیا را پیدا شي او په یو یا دوه کلونو کې متحده ایالاتونو ته ګواښ بخکړي. د متحده ایالاتونو پاوز ویلي دوی کولای شي د تروریزم ضد څارنه ترسره کړي او کارتیاوي په نورو هیوادونو کې لمیشتو تاسیساتو به د بریدونو لپاره کار وخصل شي چې د امریکا پاوز یې فوق افق بریدونو ورتیاوي بولي. جنرال میلی یونان ته د سفر پر مهال ویل هغه به له خپلو پوځي سیالانو سره خبرې وکړي او به ګوري چې څه امکانات شته څو یې بیرته په کار واچوي. جنرال میلی زیاته کړه د ناتو متحدین د ترهګرۍ ضد هڅو په اړه اندېښمن دي او دا چې څنګه کولای شو د ترهګرۍ په وړاندې مؤثره دفاع ډاډمن کړو. د ناتو د دفاع وزیرانو لو درستیزانو غونډه د شنبه پر ورځ د یونان په قربتو پیل شوې ده. د دوی په غونډه کې د پوزي اطلاعاتو په تبادله او همدارنګ د ترهګرو ډلو د بیا راژوندۍ کېدو د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث کیږي. د دوی د غونډې په پیل کې په دې ټینګار وشو چې د ناتو لپاره اوس وخت لمړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا ژوندۍ کېدو مخه ونیسي. د ناتو د پوزي کمیټې رئیس امیر البحر جنرال راب بوئر د ناتو دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل
is the ultimate guarantor
لکه څنګه چې سرمنشي په دې ورستیو کې ټینګار کړی دی پوځي ځواک د متحدانو د ازادۍ ورستۍ ضامن دی. ډیپلوماسي به د یو قوي او باورور ځواک له موجودیت پرته ناکام شي. په داسې حال کې چې پوځي انتخاب تل ورستۍ یو وي، ځینې وختونه یوازینی منطقي غبرګون هم وي.
اخو د ناټو د غونډې پر مال د یونان دفاع وزیر امویل چې د ناټو غړي باید په افغانستان کې له خطر سره د مخپاتې افغانانو د ځان د خوندیتوب ډاډمن کړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین مخاوني سي. لکه چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیو، شاوخوا یو لکو څلیر وش زره افغانان، امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع له افغانستان وېستل شول. لا هم زرګونه کسان په دغه هیواد کې په دې لټه کې دي چې له افغانستان ووزي. دوی په دې کار کې د بهرنیانو مرسته غواړي. د بشري حقوقو سازمانونو او کډوالو له اروپایي ټولنې غوښتي له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې غواړي له افغانستان راووزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په تیرو شلو کلونو کې له ولایتونو په بیلابیلو علتونو کابل ته کډوال شوي کسان اوس بیرته خپل ولایتونو ته ځي. دوی چې زیاتره دولتي مامورین دی، وای له څو میاشتو راهیسې معاش نه راخیسته، د کورونو کرایه نشي ورکولی، نو ځکه خپل اصلي مینو ته ورګرځي. که هم تر اوسه د بیرته ستنېدونکو کسانو په اړه کره شمېر نشته، خو په ورځني ډول له کابل لسکونه کورنۍ ولایتونو ته ستنی شي. نور حال په دې راپور کې
په تیرو شلو کلونو کې د نامنیو روزګار پیدا کولو، تعلیم، خارج ژوند او اسانتیاو ته د لاسرسي په لټه له ولایتونو کابل ته راکډه سوي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنیږي. دوی چې زیاتره د پخواني دولت کارکوونکي دی، وای د څو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي، کاروبار نشته، له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپلې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی لړل یو تن احمد الله ازادي رادیو ته وویل
کونکوس ما پکرانی ولې و د هغه نه جواب راکنو کرای را نه وخته کوم دکانونه سمګه دې دم د ماش په سر باندې سودا قرض اخیستل او سودا را باندې بنه کړه. ناچار رسول نور بر الله را باندې رکسله چون د کور رويسل بل خاطه ما نه چریدل بس کډم بار کړه لاړو د وطن په لور باندې.
طالبانو که هم دولتي کارکونکو ته ویل دي چې به تخپل دندو تستانه سي، خو خزینه کارمندانو ته تر امرسانی پورې په خپلو کورونو کې د کیناستو سپارښتنه کړې. یوازې خزینه روغتیایي کارکونکي بیرته خپلو دندو ته ورغوښتي. پخوانی دولتي کارمندي عائشه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ماشونه نسته، د ښځو ورته کې تر امرسانی پورې دولتي ادارو ته بند کړی ده. هغه څه د څه اقتصادي ستونزې رامنځته کړې دي. یوازې موږ خزینه په کور کې کار کول وظیفې مو درلودلې، نو اوس د موږ وظیفې له خند سره مخ شوي دي. ماشونه نسته او په کرای کور کې ژوند کوو، نو نسو کولای چې دلته په کابل کې پاتې شو او بیرته خپلو مینو ته ګرځي کو.
دوی وایي چې د تیرو شلو کلونو جګړو واورو او بارانونو د دوی کورونه ویجاړ کړي او هلته هم خوندي سرپناه نه لري. د یوازې احمد الله او عائشه نه دي چې د ماشونو نه ورکړل عمل له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او کابل پرې خودو ته اړسوي، بلکې له کابل هر ورځ لسګونه کړي ولایتونو ته ځي، خو په دې اړه کرش میره په لاس کې نسته. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارمندانو د معاشونو د اجرا بهیر باندې په چټکۍ کار روان دی او ډېر ژر به د یو پلان له مخې د معاشونو د ویش لړۍ پیل سي. د تیر حکومت د غبرګولي میاشتې د 13مې د اعلان شوې اټکلي سرشمېرنې له مخې په کابل کې شاوخوا 70,000 کسان اوسېدل. دوه درس ورځې وړاندې چې طالبان کابل ته ننوتل، د امریکای چارواکو په وینا له 100,000 زیات افغانان چې زیاتره له ګواښ سره مخ وو له دوی سره تللي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا تازه ویلي دي چې 6,400,000 افغانان سکل د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې یا درون په بریډ کې د یوې کورنۍ یوازینی ژوندۍ پاتې افغان وای د امریکایي پوځیانو بشنه کافي نه ده. د ایمل احمدی د کورنۍ لسغړې د اگست په 9مه د امریکا په یو بریډ کې وغوښل شول. د امریکا د پوځ د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال کینټ مکینزی پرون شپه تایید کړ چې بریډ صحوان شوی او دی بخښنه غواړي.
د کابل هوایی ډګر ته نږدې په یو هستوګن کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له بریډ څخه باندې شل ورځې ووتې. د اگست په 9مه د درون بریډ په نتیجه کې د یوې کورنۍ لس غړي چې پکې و ماشومان ووژل شول. له بریډه بچ پاتې شوی ایمل احمدی وایي د امریکا لخوا د بخښنې غوښتل کفایت نه کوي، باید د دې بریډ عاملین محاکمه او مجازات شي.
that's not enough, that's for sorry.
یوازې بخنه مونږ ته کافی نه ده. امریکا باید هغه کس چې د عمل تر سره کړی دلته بی ګناه ماشومان ووژل، زما د لور او کورنۍ په شمول. زه له امریکا غواړم کوم کسانو چې د عمل کړی باید محاکمه شي او جزا ورکړل شي.
احمدی د شنبې پر ورځ له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره ورسره له هغه د زړه خواله وکړه چې د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینیت مکنزی په کابل کې د بریټ او په کې د لاسو ملکانو د وژل کېدو په تړاو بخنه وغوښته. تر لاسو پوری ملکان چې پکې وو ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک بریټ کې وژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شو چې دا لری خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څنګه سره کوم تړاو لرلی وي یا امریکا ته مستقیم ګواښ پیښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایمل احمدی په څیر د یاد بریټ د عاملینو د عادلانه محاکمې او مجازاتو غوښتنه کړې. دغه سازمان که څه هم د امریکا د بخښنې غوښتل او د بریټ د مسؤلیت منل لومړی مثبت ګام بللی، خو د یاد سازمان د کړکیچو د چارو مخکښ سلاکار براین کاستنر ویلي هغه کسان باید په یوه عادلانه محاکمه کې مجازات شي چې د دې پیښې مسؤل دي. په بریټ کې د وژل شوو لسو کسانو د کورنۍ غړي ایمل احمدی ویلي امریکا باید د دوی د کورنۍ د غړو د وژل کېدو په بدل کې تاوان ورکړي او له بریده ژوندي پاتې شوي کورنۍ غړي بهر خوندي ځای ته انتقال کړي.
موږ د کورنۍ لاس غړي له لاسه ورکړل. که امریکا ټوله دنیا هم راکړي، زما لور، زمون سامن، ورور مې، د ورور بچیان مې نشي راستنولی. زه له امریکا غواړم چې موږ ته د غرامت یا تاوان راکړي، او بل دا ترې غواړم چې موږ باید یو خوندي بهرني هیواد ته انتقال کړي، ځکه دم غړي موږ دلته ډیر زیات مشکلات لرو.
د
امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د احمدی د کورنۍ د دې غوښتنې ځواب لانه دی ورکړی. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مکنزی د وړمې شپې په پیغام کې دا هم ویلي و چې د اگست په شپږویشتمه د کابل په هوایي ډګر باندې د داعش ځانمرګ بریټ په اصل کې د اگست په نوویشتمه د امریکا د ډرون حملې ته لار برابره کړه او دوی دا سیمه ځکه هدف وګرځوله چې د یو ګواښ راپور په لاس ورغلی و. د اگست په شپږویشتمه ماښام مهال هغه وخت چې زرګونه افغان ملکان د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټول وسو، د امریکا یا نورو هیوادونو په پوځي الوتکو کې له افغانستانه د باندې وایستل شي، یو خونړی ځانمرګ بریټ دوی شو. د بریټ په نتیجه کې تر 170 زیات افغان ملکان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرښه د تاګراتک پر محل لګول شوی محدودیتونه له هغه وروسته لا زیات شوی چې طالبانو افغانستان نیولې دي. په دې کې زیات شرایط د پاکستان لخوا لګول شوی دي. د چمن پر پوله په سپین بولدک ولسوالۍ ته او سپین بولدک ولسوالۍ ته اوشتون کې خلک وای د پاکستانی حکومت دیګام هغه زرګونه خلک اغیزمند کړي چې هر ورځ له چمنه د افغانستان سپین بولدک ته په مزدوریو پسیږي او ماشام ستنیږي. د بلوچستان حکومت وای دا مسئله شته، خو واک د وفاقي حکومت یا مرکزی حکومت دی او هغوی په دې خبر کړی دي. د دې موضوع په اړه راپور ووري.
د پاکستان حکومت د چمن پر پوله نه یوازې د تګ راتګ اجازه د دې سیمې تر خلکو محدود کړي، بلکې د هغوی د اوشتو او راوشتو لپاره یې وخت هم محدود کړی دی. د پاکستان حکومت د ګام هغه په زرګونه خلک متاثر کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ته ځي او ماښام ستنیږي. دوی وایي سرحدي دروازه سهار 8 بجې خلاصیږي او مازیګر 4 بجې بیرته بندیږي. د چمن یو سیدونکو ناصر خان وای یو خوا د دروازې د خلاص ساتلو وخت کم دی او بل خوا د خلکو شمیر ډیر دی، نو ځکه له مشکلاتو سره مخامخ دي. نموړي د سپتمبر پر 19 مشال رادیو ته ویل چې د کورونی یوازینی وسیله همدا د مزدوري ده.
سر پرته بچی دروازه خلاصې په لم کې ودرېږي، کله لسنیم بچی کله لس بچی پر دې باندې راوړو او ترلند ولاړی ډیر راشي بيخي په زرو نفر ولاړی دوی باندې کار کوو بس تر روان پر یو بچی دا خرځو ولې کاربار وسنه سر دروازه چیم کم دی پر څلور بچی پاکستاني چیم باندې بندیږي.
د لالی خان په نامه یو بل مزدور کار کس مشال رړي تویل دی د چمن اوسیدونکو دی او هر ورځ په تکلیف او شتوې ژوند ډیر ستونزمن کړی دی.
مستار پراته بجه باندې زو بیا په گیټ کې ولاړې پرشت مون 12 بجو ته له خپل کاروبارو نظام ورسوم برته د 2 غنټې مون کاروبار نشته کاروبار چې نه 2 غنټې بعد مون برته راوړو اغم په تکلیف کې کله په بارډر کې پاتې سو خو ته کله په دې خوا بس راوړو په مون نه ده مون ژوند نه دی متاثر کړی چې مون غوښ د خپل ژوند څخه به زارې مون پر کوم ولار سو.
وکیل احمد هواد د افغانستان غاړي ته دکان لري. نموړي مشال رډي ته ویل چې هر ورځ له چمن څخه د وروښتونکو خلکو زیاتره هغه غریب خلک دي او له جدي ستونز سره مخامخ دي. د ویل چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر پوله د سخت کړل شوی او شرایطو لکبله د دې خلکو زیاتره وخت په انتظار او تګ راتګ کې تیریږي.
ډیر بیروبار درشته نو دا د بارډر د ویش خلک ډیر په سخت حالات کې دي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استادو وخت نه وخت پر دې مسله ژغ هم پورته کړي دي. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال رډي ته ویل چې دا مسله په صوبایي حکومت نه بلکې مرکزی حکومت پورې تړلې ده.
د شزو د چارو وزارت ځینې کارکونکي وایي چې د دې وزارت د نوم حذف او د دې وزارت د ودانۍ نوم بدلیدل په اصل کې له ټولنې د شزو حذفول دي. دوی د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کوي او وایي چې دا د بشري ارزښتونو خلاف او له ټولنې د شزو بی برخي کول دي. لبلې خو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل یونیسف په افغانستان کې د شزو د شونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. طالبانو پرون له شپږمه تر 12مه ټولګي پورې د هلوکانو شونځي پرانستل خو د نجونو د شونځیو د پرانستلو په اړه څه ونه ویل. یو شمېر شزو او نارینه پر دې اقدام نیوکه کړې ده.
په افغانستان کې لاته میاستنی ځندروسته د خوانځیو بیا پایل د طالبانو د پوهنې وزارت دیوی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې سر لنن شنبه د ټول نارینه زده کوونکو او خوونکو بیرته خپل خوانځیو ته حاضر سي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د سمبلې میاستې له 20 مینیټې په ټول هیواد کې د نارینه او رسمي مدرسې او دارالعلومونه دی بیرته پرانستل سي او تدریس دی پکې پیل سي. د طالبانو د اعلان یو شمیر کابل خاریان او د خزینه او زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. د دې جالې د کابل خار اوسیدونکو او د خزینه او زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي رادیو ته وویل چې له تعلیم د خزینه او مخه نیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو دا خبر مو واورید، ډیر خفه کوونکی دی. دا به خو چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لکړنو کار واخلو. هغه ویلی چې لزانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته مشخص کړي نه دي چې نارینه که خزینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهیږو چې دوی سستون ځپ کې لري. هله مداده چې ټول ته اجازه ورکړل شي چې خپل خوانځي او تلار شي.
دخترانې هي سرزمین بتونن مکتبایشون
بروان. د کابل خار بل اوسیدونکو عزیز احمد تسل بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه او زده کوونکو او خوونکو ته د تعلیم او خوانځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
جونې د دې ټولنې تقریبا د نیمایي تشکیلوي او دا چې نیمایي قشر تعلیم څخه محرومه پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده. واده په خصوصي ډول هغه څوک دي هغه خواینې دي چې تقریبا د شپږم سنف پورې زده کړې کړي دي. زمونږ هیله ده او امید ده چې دوی به د نجونو ته اجازه ورکړي تحصیل او تعلیم لپاره او کومه بهانه هم د دوی لپاره نوره نشته، ځکه چې خزینه ښوونځی ټولې د الکان نه جدا دي.
که څه هم د محل لومړی تر شپږم ټولګي خزینه زده کوونکي خوانځي او تځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او خزینه خوونکو لپاره هم خوانځي او ته د تاک زمينه برابر کړي. د دغه جالې درسنوي د دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې ل شپږم ټولګي څخه پورته خزینه او زده کوونکو لپاره هم کار روان دی ترڅو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګ په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د بخواني نصاب له مخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه تر اوسه کوم خبره نه ده سوي. که څه هم طالبانو شل کاله وړاندې هم د خپل حکومت ولې پر مهال ویلي و چې د خزینه او زده کوونکو لپاره به د زده کړو زمينه برابر کړي، خو په 15 کلونو کې په دې چاره ونتوانیدل. دا په داسې حال کې ده چې لتیرو اتوم یا ستورا په دې خو په افغانستان کې د کرونا ویروس د لاغ پراوی د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د نامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلي پاتې و.
تاسو لا پیغامونو
مشه په مکتوبونو باندې دروست او ښه په هم په اطلاع کې ځکه حق له دینم ځکه په هم لري نه څه نه پاره ده ان دې په کور کې نه مې ده دې زه د هیله لږه چې د مکتوبونو شروع
دیګه د اسلام خو یو د طلبونه نه راځي چې دی په کوړی کې سبق والای ده اسلامي د کوړی نه وروړای ده اسلام خدای مکی شریف نه د عربستان راغله او میګ مکه مسلمانو یمګ نکان برجدان غټ مسلمانو د سعودي کې کومره کم قانون ده په د اسلام کندره ملک کې په ایران کې په پاکستان کې په دوبای کې په دندره ملک کې سخل قانون ده دا قانون دی ګواله نه استعمالوي چې د کوړی قانون درته لیدلای کوړای په پاکستان کې ده په کوړای پاکستان کې د قانون ول نه جاری کوي چې د افغانستان مونږ د تر غل بلا او چولې دو کلاوری په تی پټه ولی کلاوری په بمه ولی کلاوری په وشه په دغلری ولی
زه لا غزنی څخه د سمری اردو یو ورکړی تماس کوم مګر غواړم مګر خپل یو فوټ دې درته جذب شو دا که څه مګر د کورنۍ مشکلات زیات نه دي چې تیر الله اسمه مګر وطن ترکو نو ښه په عموم د ټول سربازانو او سنمندګي په نسما ولا خو دې یو سرباز په توا مې چې مګر روز دلته نه پاري وصله
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس به هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
جاپان ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت لیکنه خبره کړې او د وی لیکنې عنوان یې دی نجونې د افغانستان ښوونځیو ته له تګ څخه محروم سوې. لیکوالی لیکي طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه چینګه کړه امر کړی چې هلوکان او ښوونکي دي سر له شنبه ښوونځیو ته ستانسي خو نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومي کړی سوي دي. د جاپان ټایمز رسپانې په لیکنه د طالبانو افراطي ډلې پر کابل د ولکې تر ټینګولو مخکې ژمنه کړې و چې ټول شموله او د نرم دریت لرونکي حکومت به جوړوي. هغه سي حکومت نه چې دوی د نوي ملسیزې په دویمه نیمایي کې درلود. د رسپانې په لیکنه د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې انجونی او شزه له تعلیم او کار کولو منع کړی سوي وي. جاپان ټایمز رسپانه زیاتوي د شوزو حقونو ته د درناوی لجمنو سره سره د طالبانو د حکومت د پهنی وزارت تازه اعلامیه د شوزو حقونو ته د غوښ پېښولو لپاره د طالبانو اقدام په ډاګه کوي. میل آنلاین خبرونه هم په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره لیکي په افغانستان کې د نجونو د لومړنیو ښوونځیو زده کوونکي له 1300 څخه تر 1300 کلونو پورې عمرونه لري. د لیکنې په حواله د افغانستان ښوونځي د کورونا وبا پر مهال هم څو څواري د تړل کېدو لستونزو سره مخامخ شول. د میل آنلاین خبرونې په لیکنه په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا پر رهبری د نړیوال ائتلاف تر حمله او د طالبانو د نظام تر رنګېدو وروسته د نجونو په تعلیم کې لوی پرمختګ وسو. په دې وخت کې د ښوونځیو شمیر درې برابر زیات شو او د شوزو د سواد اندازه 10% زیاته شوه. خدا پرمختګ تر ډیره د افغانستان پر شهرونو متمرکز وو. ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د راتلونکي په اړه اندېښنه شولې او ویلې دي دا ډیره مهمه ده چې ټول نجونې په ځنګړي ډول پیغلې وکړای سي لکوم ځند پرته خپل زده کړې بیا پیل کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په خبره د دې هدف لپاره شیزینه شوونکو ته زیات اړتیا ده چې وکولای سي د افغانستان په ښوونځیو کې د نجونو تعلیم بیا پیل کړي. خود لیکنې په حواله طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د تحصیل او کار په اړه کومه مشخصه پالیسي نه ده اعلان کړې. میل آنلاین خبرونه په بل مقاله کې په ننګرهار او کابل کې پر پرونیو چاودنو تبصره کړې ده. ننګرهار د خبرونه په وینا لزیات مودې د داعش ډلې د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کیږي. په دغو دریو چاودنو کې چې د طالبانو موټرونه په نشه کړي دوه تنه وژل سوي او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي دي. پرون د کابل په لویدیس کې هم د مقناطیسي ماین په چاودنې کې دوه کسان ټپیان سول. چاودنه په داسې سیمه کې سوي چې اکثریت اوسیدونکي هزاره وګړي دي. د میل آنلاین پالیکنه له افغانستان د امریکا پر رهبری د ائتلافي ځواکونو لوټلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان کې خونړي حمله بلل سوي دي. خبرونه زیاتوی د دایشتلی خراسان څنګه د کابل هوایي دګر ته نږدې د تیر میاشتې د حمله مسولیت منلې ده. په هغه حمله کې 300 زیات ملکی افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل شوي وو. میل آنلاین خبرونه لیکي طالبان په افغانستان کې د حکومت ولې په برخه کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خود دایش دلیل درکه پراته گواشونه شاید دوی اړ کړی چې د هغوی په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې زیاتې سرچینې